سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مخام شپږ بجې شپې د خبري خبرونه ته مو په بخنه سره د خبري مجلې ته مو زه فرید سیال دا شفیق یار تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د خبري اعلانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې دا کول غک د خصوصي رادیو د ترل کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د رادیو له دوه لسیزو راهیسې په محترلم کې فعالیت کوي. دغه خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په لسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کون غږ راډیو په دې د سره تړلې چې د راډیو د دولت ملکیت دی. په خبر پاڼه کې د دې رسنۍ د کارکونکو د برخلیک په اړه سندي ویل شوی. په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بې روزګاره شوي او یا هم په سختو کارونو بوخ شوي دي. په تېرو دریو کلونو کې یو شمېر خبري اعلان د ایستلو په پروګرام کې روپیه هیوادونو امریکا او کاناډا ته منتقل کړی شوی، خو دغه خبري اعلان رسنیو کارکونکو زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې په سخت حالت کې ژوند کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب امارتو کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش مرکز پرانیستی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په وزوبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاوو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی دی. د دې خبر پاڼې پر اساس دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شوی او په دې مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترک تبارو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د د پوینا د افغانستان وضعیت د نړیواله ټولنې له پامه غورځول شوی دی. د ازبکستان ولس مشر د افغانستان له خلکو سره د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. وویل چې د افغانستان د مالي زیرمو د کنګل حالت پاتې کېدل باید پای ته ورسیږي چې ورسره کېدای شي د افغانستان وضعیت ښه کړی شي. او په اسرائیلو کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژندل کېږي ګوربند وکړي څو د رغمبلو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چیانو د اوس وقفه وکړې شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ نښتې شوې او شمېر مظاهره چیان نیول شوي. د مظاهرې تنظیمونکو وایي د لاریون موخې پر حکومت د خبرو اترو د پای ته رسولو لپاره فشار اچول. خبرونه مو واوریدل. وړاندې سره مجله کې دا مطلب واوریدلای شي. د قطع په اړه د خبردارۍ یوه نړیواله شبکه وایي چې په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو خلکو د دې خطر رامنځته کړ چې په افغانستان کې خلک له قطع سره مخ شي. بل پلو بیا ډېر خلک له بېکارۍ شکایت کوي.
انجینران یو بیکاری اوس فیلی وخت منتظر د کاریو الله دې په خیر واچي.
باندې په دې اړه چې په افغانستان کې ولې خلک بیکاره دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په یوه برخه کې تخصص لري، په دې اړه چې وسیال درته په راپور کې وایو. همدارنګه د دې کسانو چې بیکاره دي ستونزې به هم درسره شریکې کړو. له دې سربیره به برټانیې ته هم ورشو چې نوې صدراعظم ویلي روانداته د زرګونو کډوالو د ستولو پرېکړې بېرته اخیستې ده. دا چې اوس به په دې کډوالو سره په برټانیې کې څه کېږي په دې اړه درسره جزئیات شریکوم. نور مقالې به شته ساس پیغامونه به واخلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. د قطع د نړیوالې خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستي سیلابونو له امله تر رواني سپتمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمېر سیلاب سپلی وای په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا د میاشتو په تیرېدو له هم بیرنیو مرستو ته اړتیا. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د قحطۍ د لومړني خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطۍ د وړاندوینې یو نړیواله شبکه ده، په افغانستان کې د روسي سیلابونو له امله تر را روانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطۍ اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زیږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلی چې روسي سیلابونه د وچکالۍ اوږدمهاله اغېزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسۍ له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2024 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغېزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغېزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې یو کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ یو کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کرنیز ځمکه وه، موږ په حمل کې للمي غنم کرلي وه. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یې یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلي وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه، بلکې زموږ کور، حویلۍ، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا دوه میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هېوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغېزمن کړی، چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. یو شمیر کسبګر او کارګران چې ورځنی مزدوري کوي د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي کله کله په اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولای او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا طالبانو د کار ټولنیز چارو وزارت چارواکو د دې بیکارو کسانو د اندېښنو په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له غنګونی ډکه سیمه په ډیر شمیر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي، دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدي پیسې ترلاسه او خپل کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې هم دلته راځي. د کار غوښتونکو شمیر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې امله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوری چلوي.
وختي مې چوک کې مزدوری کوله، اوس بس چوک نه خلاصوي، مې موټر په ټکی سیوانه چلوم. هغه منډیواله کله کاری کله نه موټر وارس کوي، دریږي په ټیلا باندې د خپل کور هغه روان کړی دا. کله پیدا کېده، کله نه پیدا کېده، کېدل هغه خو مریض ته ما که دوا کېدل. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 ګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک لوړ ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 28 کلن ربانی وایي دای هم له هڅو سره سره پوره ونی کار نسی موندلای.
مور پلار دواړه دایمي هر وخت مریضان، ټول عمر نه سابندۍ مریضتیا لري، لري دواړه ذاته کا سکور مو کور ما او خويندي مري او یو مخشر ور ده مزدري کله هی کله ني د غلطه دیاړي کړو سره په سر مالرګي ما ته 50 روپے من ما ته کله هی کله ني بس نشو کولای شم هر وخت ځان ته مور خپل ډاکټر لوي سو دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات
هم دا تیرونی ازادي رادیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزي پاړه راپور درلود هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی وپوښتو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرسبورګ په وېستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا اف ای ډبلیو اس نیټ شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بیوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې شوې دي د شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه شوې چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د محرم میاشتې په پیل سره د افغانستان د شیعه مانو شورا د طالبانو له حکومت څخه د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین غوښتنه وکړه یې د شورا په ویلامه کې چې په خپل فیسبوک باندې خبره کړې د مراسمو له تنظیمونکو څخه هم غوښتي چې نظم مراعات او د امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي تفصیل لسانه کا کړنه ورو
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه مانو شورا د ویلامي بخبرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې د ځانګړي امنیتی تدابیر ونیسي په دغه ویلامي کې چې د شنبه په ورځ د دغه شورا پر فیسبوک باندې خبره شوې د تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوې چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته پام وکړي د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سکل د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دی ویلي خو د افغانستان د شوی عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي رادیو ته وویل د طالبان حکومت امنیتی چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتون او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دی ډډه وشي هغه وویل
طبعا بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
امنیتی مسئولونو د امنیتی سنځو لامل غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتون او تکیخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتی سنځو د مخنیوي لپاره د ماتم کونکو ډلو او پلاو تګ را تګ څخه ډډه وشي
تردد هیئت ها جلوګیری بشه
یو شمیر خاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي د کابل ښار د لویدیځو اوسیدونکو هما ازادي راډیو ته وویل چې سکل دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي
خیلی کمرنگ شدن مردم جرأتی
مراسم پیکه ښکاري او خلک د سقاخانو او نظرونو ته جوړولو جرأت نه لري سړکونه باید په تورو ټوټو ونه پوکل سي او نوهې باید په واټونو ونه غغول سي ځکه چې خلکو ته د مزاحمت لامل کیږي
مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده
د هرات ولایت دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت
په هرات که سکال چمتواله نیول شوی خود تیر کال ده محدودیتونو لامله سکال هم ده نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دوم را زیاد ندهی زموگ غوښتنه داده چه دا مراسم په سوله او امنیت که تر سره شی او موگ ده اجازه را کرل شی چه دا مراسم ده تل پتیر ول منزو
تا مراسم خودم مثل سالهای قبل بزرگ داشت کنیم
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شدن از سوی امارات اسلامی.
سکل د اسلامی امارات او د شیا لمان شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهانو او جمعتونو کې ترسره شي.
مراسمای خود را در مساجد و تکایه خانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سږکال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیه خانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان، په ځانګړې توګه شیعهګان، د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده، د ویر، نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي. خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی وه. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو، بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي، چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درڅه نور مسایل او راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. د برېټانیې نوی صدر اعظم رواندا څا د زرګونو کډوالو د استولو پریکړه بیرته واخیسته. دا پریکړه د مخکنی صدر اعظم ریشی سوناک حکومت کړې وه. نوی صدر اعظم د خپل واک په نمړې ورځ د کابینې د نمړې غونډې په ترسره کولو پایلې وکړو چې پکې د برېټانیې د مالی، نمړنۍ خزینه وزیر او د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوډ لامی هم ګډون درلوده. تفصیل اسمت سروان نورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبې په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبې په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یوه خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ورنکړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبري اعلانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. د نغواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی. په بریتانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د استولو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یو الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځي افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دي. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 6000 به ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتون کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر افغانان هم شامل دي. بریتانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د بریتانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپل دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره له صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي. خبرونو ور اخوا
په میدان وردګو ولایت کې د زرغون بابا پنوم تاریخي کلا دا کلا چې شاوخوا 250 کلا تاریخي مخینه لري. ځای اوسیدونکو وایي حکومت د کلا ته باید د تاریخي ابدی نوم ورکړي. دوی وایي د دې کلا لیدو ته هر ورځ په زیات شمیر سیلانیان ورځي. تفصیل لسمی په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او شنه کاشي پکښې کې سوی ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوی او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوی ده.
او د دې کلا خاوره د دې اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوی دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې کچیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچیرې هماغه ټول مان نیمن وزنې پوره و نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې لدې کلا په خوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلعه یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شو چې ټوله قلعه یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالی اوسیدونکو وایي د دې قلعه په اړه ډېری خبرې سته او د غشان دی ورسخه ډېری خاطرې هم لري. خو ولې دې قلعه ته د زرغون بابا قلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2.5 کاله مخکې د ترغلی وو د موږ د اندلو نیکو نو دا کلا په هغه وخت کې آباد کړې ده او جوړه کړې ده. د کلا سره یو ته مکمله امکانات وو چې جماعت هم ده او زرند هم وو او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یا 150 کاله تر 1000 کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدن او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وړاندې به ساسي پیغامونه هم درته لرو، خو اوس ورزو ل د هیواد له ختیځ کونړ نه د هغه لوخو پاړه باندې چې پخوا داخلي پخلی او هغه سامانونو چې پکې پخلی به ترسره کیده یا خوراک به پکې کیده د دې فرهنګ له منځه تللی دی. دا چې ولې دغه فرهنګ مخ په ختمېدو ده، په دې اړه به درته راپور ولرو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس ازادۍ راډیو خبرونې 24 ساعته دوام لري، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو. اوس هم دا راپور
په نورستان کې په خواله تیګو د خوراک څخه کاخلی پخلی او د خوراکي توکو د ساتنې لپاره لوخ یو کندوان جوړیدل او بازار هم ګرمو. یو شمیر نورستانیان ویل دغه پخوانی توکو اوس هم کار اخستل کیږي، خو د پلاستیکي، سلوري، اوسپنیزو او نورو لوخو په جوړیدو او زیاتېدو سره اوس دا لوخي څوک نه جوړوي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل په کور کې اوس هم د اخلی پخلی او د خوراکي توکو ساتلو تیګلن لوښی شته او دوی ترې استفاده کوي.
کانون جوړ کړی دی اوس هم شته هر کورونه کې، سوده چې د ماسته جوړې دا خلک په دیګونه کې جوړې او مونږ ماسته دغه د ډامبول په پښتو په لفظ کې ویل کېږي، پاو د شودي پیمانه کولو، د غوړي د پیمانه کولو، د اندازې په دغه باندې اوس هم هغه اسبابونه لرو. تقریبا 10 کال 15 کال شل کلونو پورې نه غوړي خرابېږي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت لتیګو د جوړو شویو لوخو او کندوانو د جوړښت، قیمت او نور ځانګړتیا او پاړوای
لس منه غړونه نیولې تر یو خروار پورې، یعنی اتیا منه غړو پورې دي ساتل کی بیا د پاسه د رټه کیږي دي او هغه کا خیر ورکړي. قیمت مو هغه په یو غوا دغوا باندې او انتقال ګرانو.
د خاغلی وحدت په خبره چې د غلوخي ل میلاد وړاندې په حجری دوره کې ل شوکانی جوړیدل او په نورستان کې ل تیګو جوړ داسې کندوان او نور وسایل شته چې عمر شاوخوا څلورو زرو کلونو ته رسیږي. د یادونې ده چې شوکانې اوس په ډیر اندازه پاکستان ته صادریږي او مخکې نورو هیوادونو ته هم صادر شوی دی. د سیمې او بل اوسیدونکي اشوق الله ازادي راډیو ته وویل ل شوکانو د زینتي شیانو، خوراک څخاک او نورو لوښو په جوړولو کې ګټه اخستل کیږي چې معدنونه یې د پارون په شاوخوا کې شتون لري.
دونه کارونه مخکې د یو نه پاغه وخت کې دیو ټول خپل اوزار د دې لوخونه جوړول د کفر زمانه کې دغه پاغه وخت کې چې دیو دغه وخت خبره.
دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې د دغه تاریخي شیانو ساتنې لپاره په نورستان کې موزیم جوړ کړي څو د ویجاړېدو او رکېدو لګواخ وژغورل شي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست له مسؤلینو د خلکو د دې غوښتنې ځواب واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زمونږ پوښتنه ځواب نه کړه. ځایی اوسیدونکي وایي که تاریخي آثارو ته موزیم جوړ شي نو کورني او بهرني سیلانیان به د نورستان د طبیعي ښکلاګانو د لیدلو تر څنګ د دوی لرغوني آثار هم وګوري او له دې لارې به حکومت او ولس زیاته ګټه ترلاسه کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، څنګه شئ؟ جوړ بخیر، بیدار جوړ روغ ست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم، په بیکاری سولاړم کوټ توري نو کار کوي ډیر وخت برتر عالم بیره یو کار بیکار وم. بیا په موسی کی ځان شامل کی درې میاشتې بعد مې نوم راوختې موسی نو لاړو کار در روان و. نو په لار کې بس موټر ټیر پنچر سو، نو بس موټر مو واوښتې درې ملګري مو شهیدان سولل. بس یو زه خدای پاک بچاو کړلم، ما دا یو لاس لږ خوړ سو. نو دا مې د بیکاري پرې چې کارونه په ډېر څه نه پیدا کېږي، بیا چې موږ ته پیدا سول هغه دا واقعیا را ته پیښه سول.
سلام، شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو، خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو، بیکار یو، فعلي وخت منتظر د کار یو. الله دې پکې خیر واچي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه.
اسلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څو کې، ټول انسان دی. اصل کې دی نه چې الحمدلله مشغول دی په کار لګیا، بل دکان مې دی د کپړو، لیکن نظر باید پرو دغه ورته وکتل شي. انسان دی، هر څوک سړی یا خپل کار کوي، ټک دی که ورځ دوی بېکار یې، کار خو ښه شی دی، در کار غټ شی نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.